د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه دا زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونې کوربه صفیولا ستانکزای د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکالی وړاندې کوم. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیویي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د وهل کېدو د ستونزو یادونه کړې او ویلې دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمېدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې. د زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اوچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د اقدام غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت وایي پرون د افغان کډوالو 411 کورنۍ د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته ستنې شوي دي. د راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ویلي چې 244 کورنۍ د تورخم او 118 نورې د سپین بولدک له لارې هېواد ته رسېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستانه د راستنو شویو افغان کډوالو شمیر له 410 اوښتی دی. د پاکستان حکومت د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه له هغه هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د بلوچستان ایالت چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین یې تر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزی پرون خبریالانو ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د ډیری اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی، خو د ډیری اسماعیل خان پولیسو خود ډیره اسماعیل خان د پولیسو سرچینو چې نه غواړي هویت افشا شي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې پښتین اسلام آباد ته بیول شوی. اڅکزی تور ولګاو چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړي او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمی کړی دی. د پی ټی ایم مشرانو د چارواکو دا ادارت کړي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې د امنیتي ځواکونو موټر د پښتین د موټر مخه نیسي. پاین حال کې یو شمیر فعالان او سیاستوالو د پښتین پر نیول کېدو اعتراضونه کړي. د غورځنګ غړي او سیاستوال علي وزیر پر ایکس شبکې لیکلي زندان او حمله به د دوی زغم نه یوازې کم نه کړي، بلکې ټینګ او پوخ به یې کړي. د ښځو د حقونو او تعلیم فعالې او د پی ټی ایم غړي سنا اعجاز د پښتین نیول او پر هغه برید غندلې دي. منظور پښتین د بلوچستان ایالت پولیسو پرون وروسته له هغه ونیوه چې پر موټریز کاروانې ډزې وشوې. په دې برید کې د ته زیان ونه وخت، خو د ده یو همکار او یوه لاروی میرمن ټپیان شول. د پی ټی ایم فعالان وایي چې دا ډزې د پاکستان امنیتي ځواکونو کړي. د غزې په جنوب کې د اسرایلی پاوز عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ټلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. دا ډله متحد ایالات او اروپایي ټولنه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند تر پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو انساني تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو دا تمه لري که نه چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي ځایونو په توګه په ګوته شوي دي، په ځواب کې ویلي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانه اونۍ کې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د روسیې دولتي رسنیو ریا نوویستي او تاس خبر ورکړی چې پوتین د یو کاري سفر لپاره د دوه هیوادونو ته ځي او په ترڅ کې به یې له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. متحده عربي امارات اوسمهال د اقلیمي بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه دی، خو معلومه نه ده چې پوتین به په دې غونډه کې ګډون وکړي که نه.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم از ما حق دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې د افغان جنو په وړاندې د طالبانو د هغه بندیز په ارتباط غږیږو چې په نتیجه کې افغان جنې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې شوي دي. همدارنګه له نږدې یو کال راهیسې پر مخ باندې د پوهنتونو دروازې تړلې دي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره بیا هم طالب چارواکو په دې برخه کې څه نرمښت نه دی ښولی. برعکس د دوی چارواکو په وار وار ویلي چې په دې برخه کې د بهرانیانو فشارونو او د دوی په خبره فرمایشونو ته غاړه نږدي. ښه ده چې تر بحث پیل مخکې په دې مورد باندې یو راپور په ګډه سره واورو.
په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د طالبان حکومت په نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز له امله له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ځل بیا ویلي چې دوی به هیڅکله د نړۍ غوښتنې ونه مني. هغه د کابل طبي پوهنتون څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت به تل په افغانستان کې د اسلامي اصولو او افغاني دود او کلتور پر تطبیقولو ولاړ وي، او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ غوښتنې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. دغه د خبرو یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پر ایکس خپره کړې ده.
خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو. څه چې د افغانستان د مسلمان نظام د دې مسلمانې طبقې د دې مسلمان غیرتمند قوم د دین د عناناتو او د عاداتو تقاضا د هغه په افغانستان کې تطبیقیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري. یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د نړۍ د غوښتنو منل چې د افغان ولس غوښتنې هم دي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډېر اغېز لري. د نړیوالو اړیکو په شیردل پاڅون ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې نړیوال دوی نړیوال سره تعامل ونه کړي زه فکر نه کوم چې دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي. د ټولو مهمه اساسي بنیادی موضوع همدغه ده چې د شروع تعلیم موضوع ده، د شروع د کار زمینه ده، هغه موضوعات دي چې د افغانستان ولس هم غواړي او نړیوالو هم همدا غوښتنه دوی سره ده. یو ملک لپاره به ټول اقشار خپل ځان په نظام کې وګوري او هغو ته د کار زمینه برابره شي. اما شمول حکومت موضوع ده، طبعاً دا د افغانان هم همدغه تقاضا ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلې نوې ارزونه کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړی د نه تبعیض د اصل او د ښځو د حقونو پر رعایتولو او په ټولو برخو کې ښځو او نجونو ته د ونډې پر ورکولو ټینګار کړی او ویلی دی چې د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادي باید مراعت شي. خو د طالبانو حکومت لا هم دغه غوښتنې نه دي منلي او تل یې ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ څه کم دوه نیم کاله پوره کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو حقونه، د بیان ازادي، د یو ټول شمول حکومت جوړول او په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول هغه شرطونه دي چې نړیوالو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې کړي دي. خو طالبانو ویلي چې د ښځو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده او حکومت یې ټول شموله دی.
طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له واک رسېدو سره سم یې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له ښوونځیو محروم کړې او تر څنګ یې د تیر کال 2018 کال د ډسمبر په 12 باندې د نجونو په مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. نو موږ شاوخوا یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې پوهنتونو ته هم نه دي پرېښودل شوي. د دغه پروګرام لپاره زموږ میلمنی دی محترمه تورپیکی مومند، د تعلیم و تربیه یو متخصصه او د نجونو د زده کړو یا تعلیماتو رئیسه. همدارنګه آغلی صبرینا حمیدی په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د بشري حقونو او میرمنو د حقونو فعال. دوی دواړو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. آغلی تورپیکی مومند،
د افغان جنو د تعلیم او د لوړو زده کړو په برخه کې غوښتنې یوازې تر اوسه پورې د غوښتنو په حد کې پاتې دي، ولې پرې عمل نه دی شوی؟ فکر کوي چې دغه غوښتنې بالاخره کله به هم عملي کیږي؟ لبیک به ورته ویل کیږي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته، خوشاله یم چې تاسو سره هم کلام یم او درنې مهربانۍ ته. د نجونو د تعلیم په حق باندې هغه ژمنې او هغه وعدې چې د دوه یو تقریبا دوه اونم زیات کې دوه نیم کاله نږدې کېږي چې ورکول کېږي، متاسفانه عملي بڼه یې نه ده تر اوسه پورې په عملي بڼه باندې دا پیل شوي نه دي. او همیشه د افغانستان نجونو کورنیو او وګړو دا غوښتنه کړې ده او هیله من دي چې زر تر زره دا ترسره شي دا وعده. اما متاسفانه موږ ګورو چې اوسنی نظام په یو شکل خلکو ته، یعنی تېروتنه خلک تېرباسي، او همیشه وایي چې مکمل موږ بنسړي نه دي یا موږ نه تعلیم مخالف نه یو، او دا خپل هم وایي چې یو اسلامي او یو اساسي شرط دی او د اسلام په دین کې راغلي چې تعلیم په ښځه په نارینه او په ښځینه په ټولو فرض دی او کوم بندیز پکې نشته. اما موږ فرصت ته ګورو یا موږ زمینه مساعده وو یا نصاب کې یا مثلا مکتب ښوونځیو کې، اما په عمومي توګه چې وکتل شي لکه څنګه چې موږ لیدلی دي دا کلونو نه ده، تقریبا متعلمان یو بیا معلمین شو بیا ریاستونه، یعنی دا ټول همیشه د نجونو ښوونځي مسؤول او د یعنی اختلاط پکې نه وو، تنه د اتاتر استادان ښوونکي زده کوونکي کارکوونکي یا تر اجیرانو پورې، یعنی چیزی نه دي پکې هېڅ کوم محیط نه دی چې هلته غیر شرعي وي یا د اسلام په اصولو بنا نه وي. همیشه ته موږ لیدلی چې مصون ترین ځای سیف ترین ځای نجونو ته او د کورنۍ د اعتبار وړ محیط مکتبونه دي، او همیشه د زموږ په فرهنګ کې زموږ په کلتور کې زموږ په رسم رواج کې مکتب څه دی، یو مقدس ځای یو د ښه ځای د تعلیم ځای هلته دی، برابر دی نه چې علم یادیږي، اسلامي مضامین، تفسیر شریف، قرآن کریم، تجوید، فقط در طول مضمونه چه لسل کیگی، یعنی اینجونه چه مکتبو تزی التا اخلاق، التا علمیت، التا طول اغا شن لسکیوی از دکیوی چه پجوان که دی تگت وخلی دی سالم وروزل شی او سالم کورانه منستر شی او سالم اولادونه بیار آینده که دی خمال وروزی، یعنی ایت کم خلاف او کم عمل پکې نشته چې دلته د انتقاد وړ وي چې ولې یعنی جنو ښوونځي نامسونه دي یا منظم نه دي، یا دې کې کوم تغییر راشي یا دې ته کوم نوی نصاب جوړ شي یا دا محیط نورم برابر شي، یعنی برابر او منظم او د ټولو اصول او قوانین او د اسلام په ټولو اصولو برابر ځای دی. نو زه هیله من دی چې دغه وعدې چې شوي دي دا باید زر تر زره ترسره شي، او په څنګه کې موږ تاسو ګورو چې هر هیواد چې پرمختګ کړی، هر هیواد کې چې اسانتیاوې مرخه ژوند او ښه چاپېریال دی، هغه هغه هیوادونه دي چې هلته نجونو تعلیم کړی، ښځې کار کوي، ونډه اخلي د هیواد په سمسورتیا کې، په آبادۍ کې، او هغه هیواد کې ښځې کار کوي، ښځو ته تعلیم، د تحصیل، د پیشرفت او د پرمختګ زمینه مساعده ده. ځکه موږ تاسو چې وایي نیمه نړۍ، یعنی د ټولنې نیم اړخ ښځینه دي، او که دا نیم اړخ فلج وي نو حتماً د دې نیم اړخ هغه بار او فشار او بوج په نارینه و هم راځي، او هغوی هم پلي کېږي، اصطلاح کېږي، ژوند ته تنه اوږه نه شي ورکولی، د ټول فامیل تکلف او د ټول نو ډېر اړینه ده چې ښځینه باید په ټولنه کې خام واخلي، او ښوونځي باید فعال وسي، او که یو نظام غواړي خپل مسؤلیت ترلاسه کړي باید اول د خپلو وګړو هغې خواهشات ته وګوري.
مننه مومن صاحب، وروسته هم تاسو لطفا پاتې شئ په لاین کې. اوس به اغلی حمیدي ته وخت ورکړو. صبرینا حمیدي، مننه چې تاسو هم راغلی. همدا پوښتنه له تاسو هم کوم چې د نړیوالو او د افغانانو په ټوله کې له غوښتنو سره سره بیا هم د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي پاتې دي، فکر کوي دا غوښتنې به یوازې د شعار او د غوښتنو پاتې کې پاتې شي که عملي به هم څه وشي؟ طالبان به څه نرمښت وښيي که څنګه؟
تاسو ته د خپرونې قدرمنې میلمنې او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په اول قدم کې خو زه باید دا ووایم چې دا د نړیوالو غوښتنه نه، بلکې د افغان ولس غوښتنه ده، د افغان خلکو غوښتنه ده، او د افغان خلکو غږ پورته کول دي چې نړیواله پام دې ته راړول دي چې افغان ولست ستونزو او د مشکلاتو سره مخامخ دي. یوازې په دې برخه کې دوی که چیرته نړیوال غوښتنه نه مني، دوی به ول خپل د نړیوال مرستې علي ول د نړیوال حکومتونه علي ول خپل د رسمیت پیژندنه غوښتنه کوي. په د رسمیت پیژندنه د فارم د دولتونو د فارم نمیرونه معلوم دي چې کوم نمیرونه باید یو دولت لري چې هغه په رسمیت پیژندل شي او د حکومتونو د فارم کاغذ د کودتا د لارې رامنځته شوي که د انقلابونو که د نورو تحولاتو د وجې خو دوی خو فعلا نه په نظام کې حسابېږي، نه په حکومت کې حسابېږي او نه په دولت کې حسابېږي. کله چې یو واکمنه ډله که مونږ دې ته اوس ځکه دوی اوس د میلیونو ولسونو باندې واکمن دي هلته په افغانستان کې او د میلیونونو ولسونو مسؤلیت د دوی پر غاړه دی، دوی مسؤول دي، دوی باید زمینه مساعده کړي ټولو ولسونو ته هغه مشروع غوښتنو ته او د مشروع حقونو د اعادې دپاره. دوی که دا خبره نه مني او دا د اسلام سره ربط ورکوي دا هم بیخي غلطه خبره ده، دا که د غرب د غوښتنې سره ربط ورکوي دا هم غلطه خبره ده. خو بدبختانه دا ویم چې هر وخت د نظامونو په تغییر سره که سل کاله مخکې ته مونږ هم لاړ شو په اول قدم کې چې صدمه او زیان لیدلی دی، وروسته د امان الله خان د نظام د ړنګېدو نه و چې بل کس په واکداري کې راغی، اول هغې ویلې چې میرمنې د کور دپاره او میرمنې د مالداری دپاره او نور د نورو موضوعاتو دپاره د هغې دپاره صرف دنیا ته راغلي دي، دوی دپاره نه دي راغلي چې هغې تعلیم وکړي. وروسته د هغې نه چې بیا د ډیموکراسۍ لړۍ وه په یو مقطع کې میرمنو خپل حقونه د لاسه ورته پیدا کړو، بیا تقریبا په دې څلور نیمه لسیزو کې د میرمنو د تعلیم حق ته د لاسرسي په وړاندې، د بیان د ازادۍ په وړاندې، د کار د حق په وړاندې راز راز خنډونه، د مکاتبو سیزل، د معلمینو وژنه، د اهل د معرف د لمنځه وړل، نصاب داسې نصاب برابرول چې هغه د کوتک او د ټوپک نصاب بیا هم میرمنې ورسره په تاوتریخوالي کې او په دغه ذهنیت شاګردانو رودل شي، دا ټول هغه سیستماتیک کارونه چې میرمنې د خنډ او ځنګ دې سره چې په ځینو سیمو کې عرف عادات ناوړه عرف عادات حاکم و، په ځینو سیمو کې نورې ستونزې وي، اقتصادي ستونزې، فقر، نه پوهاوی. خو اوس په سیستماتیک شکل یعنې د نړۍ تاریخ ته که مونږ وګورو، د نړۍ په تاریخ کې دغه رقم عمل د جنسیت پر بنا توپیري چلند په سیاستونو کې د میرمنو په وړاندې او د ناست طبقې په وړاندې لیده شوی چې په کل کې د یو طبقه بیا د هغه چا د خوانه چې دې خپله ځکه د دې وسکه لوړو زده کړو ته مونږ ورشو که معرف ته ورشو، فقط د دې د قدرتونو ویش او تقسیم د وظایفو په هغه اساس شوی دی چې دوی سره څوک په سیاسي ډلو کې که هغه په قضایه قوه خو نشته دی، که یو تعداد قضات دي، که یو تعداد محققین دي، که کشفي ارګانونه دي، ټول په همدغه شکل هغې په اول قدم کې هغه نه لازم تحصیلات لري، نه لازمه تجربه لري، حتی د افغانستان د عرف او د ادب سره ځینې ناشناخلک دي چې په دغه ادارو کې ګمارل شوي. نو یو څوک خپله د تعلیم په ارزښت پوه نه شي، هغه چا ته ساق ورکړي چې هغه نور د تعلیم وکړي، یا دی د دې اوسنۍ په اوسنۍ مقطع کې دی خپل استمرار، خپل د موخو استمرار، د دغه ډلو استمرار په همدغه کې دوامداره لیدلی دی چې میرمنې باید د تعلیم د حق نه محروم وي، ځکه که میرمنې د تعلیم حق ته لاسرسی پیدا شي سره د دې چې افراد ښه روزل کېږي، ځکه میرمنې په کورنۍ کې محوري رول لري، کورنۍ ښه سمبالېږي، ټولنه ته ښه قدرونه وړاندې کېږي، نو دا به بیا دا د تروریزم ډلې به د کوم زینه تمیل کېږي، دغه بازار به د سربازګیری دپاره دلته د کوم زینه په ارزانه زینه باندې چې اوس مونږ ګورو په تیر کې همداوتر یو اندازې پورې، خو داسې پالنیو په سیستماتیک شکل نه چې د سربازګیری د افغان وګړو د افغان ځوانانو په ډېره کمه هزینه وجې همدغه ده چې هغې بېسواده او کم سواده پاتې
بلی مانا نکو
وجه هم داده چه ده پرمختاج ده میارون نده لری پاتی. البته ده که پا ده تاپا لگه چه والا نظام اسلامی نو ده ده لطفان مراجعه و که قوانین ده پالیسی جان تا
سی
پا کم قانون و پا کم پالیسی که ده اسلام خلاف
سی پا ده مورد ده بلا پختنه شتا بلی ده بلا پختنه و پا ده مورد و سی والا نده ما اخلو مانا نه
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تلو رسته سوله شی چی یو نسل او مترقی طوله نرامل سکی زنانه نکه کولای چی دومره لیر زی لار چی داده شده تکول دا طوله نسخه دا یو لاره دا چی دغه لار سخه شده کم رنگ کهید
دازما حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو
د ازادي رادیو زما حق دی پروگرام ته غوښیاست د نجونو پرمخته پوانتون د دروازې د تړل کېدو همدارنګ لښپګم چولګي پورته د نجونو د خونځو د بندیدو په ارتباط باندې خبرې کو د چې څه غیزی به ولري خصوصا د چې نګری یو کال کېږي د نجونو پرمخ پوانتونونه تړل دي بل کال به څه کېږي راتلونکي نور کلونه به په څه ډول باندې مختزي اغلی تورپیکي مومن تاسو د تعلیم تربیه د برخې متخصص یاست وزیر صاحب د تحصیلاتو د طالبانو ویل چې د بهرانیانو فرمایشونه نه منو مګر په افغانستان کې خو تیر شل کاله نظام د معارف او د ټول سم د پیسې به یوازې ممکن ځینو فندونو خارجانو ورکولې مګر نور خو ټول د افغانانو په لاس کې وو څه داسې لوی ستونزه و چې دوی په دې برخه کې وایي چې موږ د خلکو فرمایش نه منو یعنی اوس هم دوی کولای شي په خپله دا کنټرول او اداره کې مګر یوازې اجازه دی ورکي په دې مورد غواړو تاسو نظر وورو
طبعا مخیم ویلی زمون معرف نصاب زمون د معرف قانون کولی اول ماده ده چې زمونږ متعلمین باید اسلامی او افغانی او انسانی جهان سنبال وي یعنی اول پکې اسلامیت راغلی نو زمونږ نصاب اسلامی و ډېر اسلامی متخصصین اسلامی موهینیت هم درلودو چې هلته ډېر لوی جاید متخصصین د دکترا او د ماسترای په سویه او چې د نور جهانی اسلامي پانتونو نه او اسلامي مرکزونو نه د متخصصین راتل په نصاب غو کېدو دي تاسو ګورو چې کتابونه اسلامي کتابونه دي هر کتاب زموږ په بسم الله او د الله په نوم شروع شوی پیل شوی دی اول څنګه تاسو چوری چې الف الله باندې دا کتاب پیل شوی دی نو هیڅ وخت باید د سترګې پټینو کوو دا تور نه لګو چې زموږ په نصاب کې کوم ستونزه هغه هم دی اسلام د دین په مورد کې زکه ټول موږ شکر الحمدلله افغانستان خلک ټول وګړي مسلمانان دي کورانه ټول مسلمانې دي او اولادونه په اسلامي باندې روزل کېدل او تر اوسه هم دغه لړۍ دوام لري دا چې څوک دا تور لګي یا دا وایي چې خارجي فرمایشونه صحیح ده چې د اسلام د شرعي حدود نه هغه بهر وي هغه خو اول مخکې دی نه چې حکومت وایي خپل افغان خلک او خپل ملت افغاني نه مني او هیڅوک نه غواړي چې اضافه د شریعت د حدود نه څه ومني اماده چې هغه په اسلام کې دي په اصول کې دي یا د اسلام د تعلیم په مسله کې هیڅ ممانعت نشته موږ او تاسو د لوستلې دي او که څوک د دې نه سرغړونه کوي په دې معنی چې هغه د اسلام د دین نه مکمله پیژندګلوي نه لري او هغه د دوی خپل هغه کوتاهي هغه د نظر څرګندوي چې د خپل نه پوهیږي ناپوه دي چې د اسلام په کامل ډول دی نه دی پیژندلی او په کې مطالعه یې کمه ده یا ضعیفه ده یا سرغړونه کوي د الله جل جلاله او د اسلام د دین نه دا خپل یو لویه ګناه ده او نه باید په دې باندې څوک فتوا صادره کړي چې په اسلام کې د تعلیم په باره کې څه راغلي دي او د افغانستان په فرهنګ کې موږ تاسو ګورو چې ډېرې لرې پرتو سیمو کې ډېر کورنۍ دي ډېر خلک دي چې لیواله دي چې اولادونه یې تحصیل وکړي د نجونو اولادونو ته لیواله دي د ډېرې لرو ساحونه خپل اولادونو ته وختنه کوي چې مکتب باید زموږ په کلي کې جوړ شي زموږ کلي ته باید ښوونکي راشي زموږ اولادونو ته د مکتب او د لوست او د زده کړې زمینه مساعده شي د سواد آموزۍ کورسونو کې خلکو خپل نوي ماشومان شاملول زه چې کله ګورم د ښځینو تر پوښتنه کوم تاسو باور کوئ چاره وایي چې کاش به موږ باندې زموږ کورنۍ یعنې وخت امکانات وایي موږ تحصیل کړی وایي موږ تعلیم یافته وایي یعنې د ټولو په زړه کې یو ارمان دی ټول یوه هیله ده دا خو نشي کېدای چې موږ وایي چې موږ د خارج په فرمایش مکتبونه نه غواړو چې جوړ کړو موږ دا د خپل د ملت غوښتنه ده د خلکو غوښتنه ده همدا اوس افغانستان کې ډېرې زیاتې کورنۍ دي چې د هغې مکلفه یا یوه لور ده یا یوه ښځه ده چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته ده یا هغه سبقه کې هغې کار او فعالیت کوو یو کورنۍ سمباله ولا یو کورنۍ ته حلال روزی ګټله، نو د خپل او پسند کې یو تام د خدمت او د افغانستان او دولت خدمت کړی اوسم کوي، او د ژمنې دي د ټول خويندې چې باید تحصیل ولري او د دې د ظرفیتونو استفاده وشي، د دې د هیواد په سمڅوځه کې برخه واخلي. متاسفانه چې وزیر تحصیلات لري دا خبره کړې، خو زه بیا هم سل په سل کې په دې مطمئنه نه یم چې هغې به صرف دا ویلي چې مکتبونو پاکله یا د تعلیم پاکله مونږ فرمایشت منو. فکر کوم د هغې نه هم سوی تعبیر څه ونه شي، نو هغې هدف به دا و چې اضافه د تعلیم نه یا مثلا د اختلاط نه منو، یا شاید ویلي چې بې ایجابي یا با ایجاب کې باید راشي. دغه شرایط په واضح ډول داسې نه دي ویلي چې تعلیم پاکله فرمایشت، صرف ویل دي چې اضافه فرمایشات منو. نو که مونږ ورته یعنی زه خپل غواړم دې ته مثبت تعبیر ورکو او ورته وایو چې یعنی دای دې طرفدار تعلیم دی، شاید زمینه مساعده کې ورته هیله مند چې کړنی کوي هم په سری مساعده کې لازم غوښتنه ده، خو کېدای شي چې دې اضافه دې نه چوکاټ نه شرعي او یا پلی چې دې چوکاټ نه اضافه یا بین دې چوکاټ مونږ فرمایشات منو.
بله من نکوم سلامت توسی. آقای سابرینا حمیدی د وزیر تحصیلات عالی د طالبان خبری خو تاسو مو اوریدلې، د ویل چې د بهرانیانو فرمایشونه نه منو او دوی مخکې هم دغه خبری کړې وي، فکر کوي بهرانیان څه ډول فرمایشونه لري د نجونو په برخه کې؟ آیا کومه خاصه تګلاره ورکوي، کومه بڼه ورته وایي، یا یوازې همدومره ویلي لکه څنګه چې موږ یو اورو چې نجونې باید تعلیم ته پرېږدي، نور اضافه خو دوی څه نه دي ویلي؟ دغه فرمایشونه دوی څه رقم تفسیروي، دا څه معنا لري؟
البته موږ تر کومه چې د بهرانیانو غوښتنې اورو او هغه اسناد چې افغانستان پر مخه دې هغه نړیوال اسناد ته ملحق شوی او چې د هغې د جملې نه یو د میرمنو په وړاندې د هر راز توپي درمنده وړلو کنوانسیون یاد کړي ده، همدارنګه نه کنوانسیونونه نور چې په هغې کې ټوله د انسانیت ته پکې اشاره شوې او انساني حقونو ته، او دې ته به راشو چې چېرته د انسان د کلمې ذکر کېږي، د حق ذکر کېږي، اوتوماتیک د انسان کلمه سړي ذهن ته راځي. هلته استثنا نشته ده چې دا میرمنه ده، دا اوناسه طبقه ده که دا ذکوره طبقه ده، او هره ټولنه خپل ارزښتونه لري. د سلده چې افغانستان یا دا جغرافیه د دوی په راتګ سره دا اولس مسلمان شوی دی، په قوانینو کې دا ذکر چې دا دولت رسمي دی او د افغانستان د خلکو دین باوجود دی چې د افغانستان په خاوره کې نور ادیانو خلکو ژوند کولو، د تاریخ په اوږدو کې تر دې دمه موږ اهلي ونونه لرو، سیکان لرو چې په افغانستان کې ژوند کوي، د افغان اتباع دي، همدارنګه نورې ډلې چپلې، خو رسمي دین د افغانستان د خلکو د اساسي قانون نه نیولې تر اردنیکو قوانینو پورې، عادي قوانینو او فرعي قوانینو کې دا ټولو کې دا کلمه ذکر وه چې رسمي دین ده، او هېڅ داسې شی په افغانستان دولت کې د منلو نه دی. په وروستي قانون کې په درې اتیاومه ماده کې چې هغه د اسلام د اساساتو سره په ټکر کې، نو نړیوال هم چې کوم څه چې په افغانستان کې غواړي د افغاني ارزښتونو سره غواړي، چې په اول قدم کې هغه اسلامي ارزښتونه دي، تاریخي ارزښتونه دي، دودیز ارزښتونه دي د افغانانو، دا نوې چې هغه مثلا په لباس کې د غرب د خلکو سره مشابهت لري، یا هغه د خدای نخواسته به حجاب د داس افغان ولس خلک مکاتب تاریخ یا د لوړ مزرته، یا هغه څه چې د افغاني ټولنه د ارزښتونو سره په ټکر کې، هغه وایي چې د بشري حقوقو تامین په مجموع کې او په خاصه توګه د تعلیم په حق باندې تمرکز پدې دی چې یو قشر عظیمه قشر د دې حق نه محروم شي. دا چې څومره صدمه او زیان نه پوه ولري، دا هغه بیل باسته که تاسو غواړئ چې د پاغې باندې نور لاندې نه واچوم، خو موږ د بهرنیانو په غوښتنو کې په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په جلساتو کې، د امنیت د شورا په جلساتو کې، په نورو کانفرنسونو کې موږ تر دې دمه هیڅ نه دي اوریدلي، او د نړیوالو قوانینو له هغه څخه هیڅ ګټه نه لري چې خپل هغه غوښتنې چې ستاسو د ټولنې سره په ټکر کې تاسو وچ ته دا تحلیل سره او سیده چې معاملاتو باندې کیږي، هر سړی به خپل ګټه په نظر کې نیسي، خو په هغه حالت کې نه چې ستاسو ارزښتونه د خپل اندیشي، نو دوی کدا فوی دا د دوی فقط خپل د اجندا یو برخه ده، او د اجندا د تطبیق لپاره هغه ډله دلته په افغانستان کې اوس واکمنه ده، ځکه نظام او حکومت مونږ دې ته چې د دې د رامنځته کېدو بنسټ ته دې د ممنونه دې په اساس رامنځته شو، دې انتخاباتي نظام دې، دې اماراتي نظام دې، اوسه پورې په دې کې خپل د دې په منځ کې په دغه مسایلو باندې اختلافات د نظر په عمیق ډول باندې شته دي. موږ ګورو چې د دې ترمنځ اختلافات راځي او هغه څوک چې مخالفت کوي یا هغه څوک چې واقعي نظر ورکوي هغه د تسهیل نه وباسي مریخه ولو کده دوی خپل بدل خلګي او تسلیمم تسامیمم به د خپل پلاس کوي. ځکه د قندار شورا چې کوم تسلیم نیسي دستور د بل نه لري دا ما غزي په دستور باندې دا تسلیم نیسي او دا هغه دستور چې څوک دوی توار کوي دا وسانه پلان نه دی دا د دې وخت نه پلان دی د دې دل رامنځته کېدل د څه خود جو شرکت نه چې ولا افغانستان خلک خدای نه خسته ټول کفر او دوی مسلمانان کوي اوس نو اسلام راوړي افغانستان ته دا د افغانستان پرمختګ دی نشي لیدلې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان خلک دغه معضلات سره دغه مشکلات سره مخامخ شوي همدغه چې د جنگ په پروژو باندې مصروفه ساتل شوي او تر دې دمه د افغان ولس بدبختي د همدغه چې دلو چپلو په مختلفو نومونو باندې دغه چې دلو چپلو بروز دی او د همدغه فرصت نه په استفادې باندې بیرونی اجندا همدغه داخلي خلکو خپل د کور دیوال رنګ کړی دی او دای ته بیسکره په افغانستان باندې عام ولست کې قرباني دی یو مادو تعداد په خپل ګټه پورته کړی دی نن هغه دا د ژوند د وساین نه هم خپل برخمن دی هم اولاد برخمن دی او هم به راتلونکي نسل نه برخمن دی خو بدبختي دا ده چې عام ولست دی چې قرباني دی او دائم کومه وی حکومت یا دولتونه یا قدرتونه د خدمت لپاره دي خو د دې د خدمتونو بیلګه لیدل کیږي نه فقط د دې د زور او جبر دلاره د تشدد دلاره هغه درې اصله چې د حکومت تارې د پاره چې د نه توپیر اصل ده نه را پاو نه تشدد اصل ده وان دغه نه پلوي تو اصل ده موږ ګورو چې ټول شمول موږ ټول شمول نن تیر موږ ټول قبول وي هغه نه ود په ټول ته قبول وایي هغه خلک ټول لسته قبول وایي موږ ټول شمول د افغانستان عام نو څه دي معنا نه وایي چې به د امره د له تپلي او لاس یو ځکه یو ټول شمول دي جوړ او خپل معنا فيه ته دي ځان لاس هغه چې ټول لسته لپاره قابل د قبول د افغان نو هغه څه وایي او نړیواله ټولنه غوښتنه باندې د افغان نو غوښتنه دا هغه د افغان نو غوښتنه منګ نن دې چې کوم اضافه یا غیر مشروع یا غیر قانوني او غیر نړیوالو معیارونو نړیوالو بین المللي قواعد خلاف وختونه نړیواله ټولنه
کوي ډیر زیاته مننه کوم اغلی حمیدی لنډه دمه به واخلو بیا به بیام پروگرام کې پات شو
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه له نوما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو زما حق ته پروګرام ته غوږی است. البته موږ په همدې مسله باندې د ازادي رادیو په فیسبوک هم یو څلیکلیو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلی د تعلیم په برخه کې د بهرانیانو فرمایش نه مني د نجونو د زده کړو په وړاندې طالبانو سخت دریزی به د افغانستان په تیر بیا نجونو راتلونکي څومره له خطر سره مخ کړی همدارنګه نړیواله ټولنه په داسې حالاتو کې څه کولای شي. یو شمېر خلکو په دې موضوع باندې خپل کمنټونه لیکلي دي. نظریات او پوښتنې لا غېډلې ګل آغا احمدي لیکلي اصلي خبره دا ده چې طالبانو د ټوپک په زور تعلیم چې یو خدایي فریضه ده په افغان ښځو بند کړی. څوک له طالبانو سره د ټوپک زور وي او څوک دوی په واک وي د دې خبره فکر نه کوم چې دغه ډله به په افغانستان کې خزینه او ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي. طالبان په دې برخه کې نه د افغانانو او نه هم د نړیوالو خبره مني یکیو خلاص د لیکلي خیر محمد سلطانی لیکلي کله چې انسان دی خاورین نړۍ ته راولیک دول شنو ورسره سم زینو حقوق برخمن شو. لمړی حق ژوند کول، دوهم کار کول، دریم حق خونه او روزنه. دا هغه موارد چې څوک له چا څخه نشي اخیستلی. نن که موږ د پرمختللې نړۍ کوم چټک پرمختګونه وینو چې بشر له ډېرو ستونزو څخه محفوظ ساتلی او دا اسانتیاوې رامنځته کړي چې انسانانو ته یو وخت دا کارونه ناشونی ښکارېدل، دا ټول هغه څه دي چې د ښوونې روزنې په مرسته ترسره شوي. ښوونه روزنه به مو د سیالانو سره سیال کړي. آرزو محبت لیکلي تعلیم د روح غذا، د ژوند ښکلا، د رڼا بټن، د طاقت راز، د غلامۍ څخه د نجات حل او د پرمختګ کلی ده دی خبره د طالبان و حکومت یا افغانستان اسلامی امارات دی لیکلی نور باید په شری چوکاټ کې دغه پورته تړل شوی دروازې خلاص کړي چې زموږ دی وادار وګړي دغه نعمتو برخمن شي. عبدالرحیم روحانی لیکلی راځي د نظر اختلاف دښمنی ونګړو او بلدا چې له سالم انتقاد سره سالم پیشنهاد وړاندې کونه دا چې بدرت لیکل کو زکه زموږ تبصری زموږ شخصیت ټولنې ته خې. اسد الله ژمن لیکلی ز اسد الله ژمن د ننګرهار پانتون د ژورنالیزم پانځي محصول یم. زما پوښتنه دا ده چې آیا که چیرته دغه د نجونو زده کړې همداسې بندې پاتې شي نو په هیواد کې د زده کړو ستونزو ترڅنګ به کومه بله ستونزه رامنځته شي نو کومه به وي؟ دا پوښتنه دوی لیکلې ده چې بله به څه ستونزه وي. محمد سالم ستانگزی لیکلی الله فرمایلی ای مسلمانانو په اسلام کې مکمل داخل شي چې اسلام اجازه ورکړي تعلیم او علم زده کړې په نر او ښځه فرض کړي. مسلمان ته لازمه ده چې وایي و امرید او اطاعت کیږي. طلب العلم فریضه علی کل مسلم د لیکلی د شریعت سره په ټکر کې هم نه ده. افغانستان په ګټه هم ده. چوکاټ باید ورته ژر جوړ شي. البته لزګونو کسانو په دې مورد باندې خپل کمنټونه او نظریات لیکلي دي. زینو خپل نظریات لیکلی زینو پښتنی هم لیکلی دی او ویلی دی چې ژر به دغه بند دروازې خلاص شي. اوه کارمان لیکلی دی په دې مورد باندې. اغلی تورپیکی مومند پښتنه یو چا کړې و چې د نجونو د مکاتبو یا د پانتون دروازو تړل کېدو سره ترڅنګ به دا چې دوی له پانتون او له زده کړو پاتې دي نورې څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ هغه عمومي او غټې ستونزې به څه وي؟
طبعا ډېر زیات خلاوي او ډېر زیات ستونزې باندې سره ځي. او لکه څنګه چې موږ اوس ګورو هغه نجونې چې د ښوونځیو نه پاتې دي، هغه چې خپل تعلیم نه پاتې دي، دوی په مختلفو ستونزو لاسو ګرېوان دي. دوی خپل رواني حالت دی چې ښه نه دی. دوی په کورونو کې چې دي هغه مشکلات او تاوتریخوالی زیات شوی دی. زیاتره نجونې په کم سن کې ودونو ته اړ شوي دي. په څنګ کې د خپل ذهن کې چې څنګه زی وي څه چې امیدونه او هیلې وي هغه ټولنګاوې دي. او دوی په یعنې ډېر بد وضعیت کې زده چې همیشه ګورم دی دي مایوسه دي. او دوی هیله مندې دي چې په دوی باندې یعنې دولت مهربانې شي او دوی ته بېرته ښوونځي پرانیزي. همیشه دا پوښتنه کوي. زه بار بار په دې پوښتنو سره مخ شوی یم چې څه به کېږي، څنګه به زموږ راتلونکی به څنګه وي، زموږ هیلې به څنګه وي. موږ غواړو چې خپل تعلیم تکمیل کړو، پوهنتونونه ووایو راتلونکي کې د یو وظیفې او د یو ښه روښانه راتلونکي خاوندانې شو. او زموږ ډېرې زیاتې هیلې دي. حتی ماته ویل چې موږ په خوبونو کښې ګورو د ورځې، حتی چې ډېر فکر کوو، حتی د شپې په خوب کښې ګورو چې خپل ښوونځی وینو، خپل استادان وینو. او ډېر زیات متاثره دي. په څنګ کې که په کورنیو کښې نجونه ماشومان یعنې د کورنیو ماشومان په داسې بد حالت کښې، طبعا په مور او پلار په ټولو کورنیو حتی په خپلوانو په ټولو وګړو دا ډېر بد او منفي اثر لري. او ټول زه چې ګورم دا ټول خلک د دولت نه ډېر زیات متاثره دي او ډېر زیات خفه دي په همدغه مسله باندې. او ډېر زیات هیله مند دي. ټولو غوښتنې کړي دي همیشه خپلو غونډو کې، خپلو ګروپونو کې همدغه موضوع ته ضرورت دی. او ډېر اولینه غوښتنه او خواهش دی ټول خلکو د تعلیم مسله ده چې وتهیږي. او بل په د دولت هم دا مکلفیت دی هغه نظام کې چې خپل خلکو نه مشورت وانخلي، نړۍ نه به څه مشورت واخلي. باید دوی د خپله هم دغه واټن لنډ کړي او د خلکو حمایت او د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او د کورنۍ زړه لاسته راوړي او دوی ته د تعلیم زمینه مسایده کړي. د هر دولت د اولین یعنې دنده د هر حکومت ده چې خپلو وګړو ته اسانتیاوې، تعلیم، تحصیل زمینه مسایده کړي، د امنیت زمینه ورته مسایده کړي. ځینې مثبت ټکي شته چې که امنیت ښه وي نو ولې باید تعلیم نه وي؟ ځکه په ناامنه شرایطو کښې موږ ستاسو مکتبونه نه دي تړل شوي. په قرباني ډېره زیاته ښوونکو زده کوونکو ورکړې ده. موږ او ستاسو نجونې موږ خپله شاهدان یو چې مسموم شوي دي. دوی د مکتبونه یې سوځېدلي دي، د کتابونه یو ته اور اچول شوی. بیا هم دوی د تلل ښوونځیو ته خپل رسالت ادا کړی او دوی مکتب نه دی بند کړی په ډېرو سختو شرایطو کښې. که اوسنی نظام اوس د دې ادا کوي چې موږ امنیت راوستی او موږ خلکو ته سهولتونه یا اسانتیاوې برابر کړي، نو ولې د تعلیم مخه نیسي؟ باید تعلیم هم چې یو سهولت یو د خلکو غوښتنه ده او په امنیت پورې تړلې مسله ده. امنیت خو به تعلیم کوي که تاسو په کیفیت د تعلیم په کار ډول کې دی به تاسو مخلي د هم یو پیشرفت دی زیات دی وای چې موږ مثلا پروژې تطبیقو یا غواړو چې وطن به ثابت کو اول قدم د وطن په آبادولو کې د تعلیم په لور قدم اخیستل دی وای تعلیم بهتر په ښه کچه په ښه توګه په عالي کیفیت باندې وړاندې شي دا به د لویې لاسته راوړنې دی دولت ته او دې ته باید جدي پام وشي جدي پام وشي او تر اوسه هم چې دغه دوه نیم کاله څه کم دغه وخت ضایع شوی او دا جبران نه جبران کېدونکې ضایع ده او هېڅکله دا نه پوره کېږي که یو ورځ زموږ زده کوونکي خصوصا نجونه چې په داسې سن کې دي چې تدریسات یعنې ثانوي تدریسات دي مهم بخشونه دي مهم مضامین دي دلولي هغه درسونه دي چې د دې راتلونکي پورې اړه لري د دغه درسونه وروسته پاتې کېږي د یو ورځ جبران فکر کوم په کلونو بیا نه پوره کېږي نو دې په خاطر باندې باید جدي پاملرنه ورته وشي او دې غوښتنې ته باید لبیک وویل شي او نور د پای ټکی چې دې ستونزې ته ځکه دا د ټولو غوښتنه ده د ټولو هیله ده د دولت مکلفیت دی چې باید دغه زمینه مساعده کړي د اسلام د احکامو او د شرعي احکامو تر رڼا لاندې باید خلکو سره چلند وشي.
بله مننه کوم آغلی تورپیکای مومند. آغلی صبرینا امیدی د زموږ د اوریدونکو پوښتنه کې تاسو هم جواب کړئ چې د دې ترڅنګ چې د غنجونی لخپل حق محرومي دي یو لوی ستونزه رامنځته شوی نور څه ستونزه کې ده چې په ټولنه کې رامنځته کړی د نجونو د تعلیم محرومیت؟
البته زه غواړم د ستونزو ته یو ستونزه د دې تاثیرات منفي تاثیرات لاند محاله من محاله او بود محاله که په افرادو باندې دي چې په دې افرادو کې هم کورنۍ راځي هم ټولنه راځي او یو تاثیرات پر راتلونکي باندې حتی په سیستمونو باندې په ټولنه باندې او پر مستقبل د افغانستان خلکو باندې دی. په افرادو باندې فعلا موږ ګورو چې د دوی په روح او روان باندې دا مازل ډیر منفي تاثیر کړی دی. خپله د افرادو حتی کورنۍ رواني وضعیت خراب کړی دی. کورنۍ د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دي. راتلونکي کې که دغه څه نجونې د تعلیم د حق نه محرومېږي د ټولنې په ارزښتونو باندې ده د افغانستان په ارزښتونو ډېر منفي تاثیر لري ځکه دا اسلامي ټولنه ده په هر چوکات کې که هغه قضایي ارګانونه وي که کشفي ادارې ځکه انساني ټولنه نه د جرایمو نه مستثنا ده نه د تکالیفو نه مستثنا ده نه د امراضو نه مستثنا ده او نه په نورو مواردو کې په پرمختګونو کې آتا پرېسازونو کې په تحقیقاتو کې او د ټولنې د ستونزو د رابرسېره کولو لپاره په سروېګانو کې په ټولو کې اوناسیه طبقې ته هغه ارزښتونه چې افغان ټولنه لري هغه که کشفي ادارې هغه که عدلي هغه که قضایي هغه که سکتور د روغتیا هغه که سکتور د معارف هغه که نور سکتورونه په ټولو کې اوناسه طبقې ته اړتیا ده چې اوناسه طبقه خپل د دې اساسي حق نه محرومه پاتې کیږي. موږ ګورو چې ورو ورو دغه خلاوی زیاتیږي د خلیجا رامنځته کیږي او د دې خلیجا جبران هم په اقتصادي ډول د افغانستان خلکو ته زیان نړۍ چې هغه په راتلونکي کې که میرمنې تعلیم ونه کړي هغه د کار د حق نه محرومیږي هغه په کورونو کې محوري رول نشي لوبولی هغه سالم اولاد نشي تربیه کولی او په همدارنګه د نور تاوتریخوالي سره موږ ګورو چې ځوانه طبقه اوس زموږ به وخه مثلا یو جلی به د ویل به چې ځان ته به ادافت اکله تاسو زما تعلیم او انده کړی به خپل نشي زه نه غواړم چې خپل په مدني وضعیت کې تغیر راوړم. اوس ګورو چې تعدد د زوجاتو سره هم دغه د فعل د نکري مخامخ دي د دې سواد خلکو سره چې په هیڅ معیار هغه د کوف مثلا چې وي ورته پاغي برابر نه دي د اجباري نامزدګانو سره مخامخ دي د اجباري ودین سره مخامخ دي د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي نو دغه صدمه او زیان ده چې دوی ته رسولې په راتلونکي کې موږ ګورو چې توریزم په نړۍ کې شته ده د انسان د پیدایښت نه راپدې خو په مختلف انواع دغه توریستي ډلې به د هغې د سربازګیرۍ دپاره د جنګ د میدان دپاره که دغه ناورین په دې شکل باندې دوام وکړي افغانستان به ډېره ماده دا خبره قوي زیاد تولید او تورید تولید او تورید په دې معنا چې هلته که یو ښځه خپل اقتصادي پیاوړتیا ونه لري هغه د کار د حق نه برخمن نه وي هغه د رایې ونه لري او د کورنۍ بل سرپرست ونه لري چې موږ لرو همدا وخت چې کورنۍ لري ځکه په افغانستان کې جګړه کې راشوي
د مالیت لرونکو وګړو ګراف پکې ډیر لوړ دی. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري د هغې ګراف پکې ډیر لوړ دی او سرپرستي د همده میرمنو مسؤلیت و. که دا میرمنې مجبوره دي چې خپل ماشومان کار ته وباسي، دا ماشومان د تعلیم د اخنه او ناسه طبقه ده که د کورې له هغه محروم شو پرته استثنا د جنسیت نه، ځکه هغه نه شي کولی چې د هغې غوښتنې مرفوع کړي. بل هغه مهارتونه چې خلک لري د مهارتونو د انکشاف لپاره، د مهارتونو د پراختیا لپاره زمینه په دی باندې محدوده شو، نه شي کولی چې خپل مهارتونه په کار واچي. خپل د مشروع غوښتنو ازادي لري. نو د افغانستان به په راتلونکي کې به دغه لړۍ دوام پیدا کوي که دا په دې شکل دوام وکړي. نن خو نړیوال وایي چې افغانستان لپاره په ظاهر کې اجنډا ټاکلې وه چې د تروریزم ختم او د فساد دلمینځه وړل او د مخدراتو او د موادو دلمینځه وړل، که دغه مسایل دوام وکړي او دغه لړۍ دوام وکړي، دا تاثیر یوازې په خزینه و په اوسني مهال کې نه، د دې په مستقبل باندې، د افغانستان په مستقبل باندې، په سیستمونو باندې، په ارزښتونو باندې به دا کلي داسې تاثیراتو لري چې د افغانستان به هم خپله د یو بدبختۍ سره مخامخ افغان ولس او هم به د منطقي هیوادونه او کیدای شي دغه مراتعاتو د خبره د ټوله که توجه ورته ونشي، پاملرنه ورته ونشي، ځکه په دغه ناورین کې پناه دا واکمنه ډله نه په دغه ناورین په راوستلو کې ډېر نور لاسونه دي. که دغه لاسونه ورته توجه ونکړي او په ضمن کې نړیواله ټولنه په دغه ناورین کې افغانستان ولس یوازې پرېږدي او د دغه مازل د منځه وړلو لپاره یو بدیل لاره غوره نکړي، دا خو هېڅ معنا نه لري. په نړۍ کې غټ امپراتوریګانې داسې نه دي دوامداره پاتې شوې چې هغې د ظلم او د جبر د لارې خپل استمرار دوامداره کړي. بیا د دې په وړاندې کېدای شي د افغانستان ولس هم بیا وروسته د مسالمت امیز افغانستان ولس همدې ته منظره دی اوس د صبر وکړه زمونږ خبرې اترې زمونږ غږ پورته کول څومره تاثیر کوي، څومره مؤثره واقع کېږي. د نړیوالې ټولنې غږ پورته کول او مداخله څومره مداخله باندې وایي دغه قانوني تګلاره چې دی غوره دا څومره مؤثره واقع کېږي. که ونه شو نو بیا وایي هماغه خبره ده چې وایي به تنګ وایي به جنګ وایي. نو که دا لړۍ په همدغه رقم دوام وکړي، بیا به کېدای شي نورې لارې وچارې هم خپله د افغانستان ولس ولاته، ځکه اوس خو اکثرا اتفاق د مخالفینو که اتفاق د عمل نه لري، اتفاق د نظر په همدې دی چې افغانستان ناورین سره مخامخ دی. افغانستان د اقتصادي ناورین سره، بشري ناورین سره، سیاسي او د رسمي پیژندنې د ناورین سره، د افغان ولس د ستونزو سره مخامخ دی. د مشکلاتو ټول همدغه غږ پورته کوي. نو دوی به بیا مجبور دي چې بیا یو بله لاره غوره کړي او د هغې دپاره اتفاق وکړي او د دغه ناورین درمنځه وړلو دپاره تر دې دمه چې قرباني ورکړې دي نور، ځکه اوس هم افغان ولس قرباني ورکوي. قرباني په دې معنی چې هغې د جبر زغم ته مجبوره شوې دي. غږ نه شي پورته کولی، د بیان ازادۍ نشته، د نظر ازادي نشته، دی خلک خپل نظر څرګندونه نشي. یا ته موږ ته ځینې خبرې چې په یو لایک او یو کمنټ باندې د خلکو ازادي سلب شوې. نن زمان خلک نیول کېږي، دی وایي چې اساسي قانون نشته، دی نور فرې دی دغه د جرم د کشف لپاره، یا د جرم د جزایي عدالت د تعمین لپاره چې کومه تګلاره ده چې هغه کشفي مرحله ده، هغه مثلا د تحقیق مرحله ده، د محکمې مرحله ده، د محاکمې او بیا ته دی د کوم اصولو د لارې دغه مسایل پلي کوي او د چا په واسطه پلي کوي. په یو ځای کې ګورو چې صحرایي محکمه ده، په بل ځای کې ګورو چې هغه حدود تطبیقي صحیح دی. د حدودو تطبیق په خوان په قوانینو کې ساقط شوي دي، په قوانینو کې ځای لازمه ده چې چا تطبیقول، د چا په واسطه تطبیق کېدل، هغه بېله خبره. نو دا اوس دی لکه څرنګه د اوسنۍ څرګندونې چې موږ د چا خبره نه منو. نه منلو قاعده د خلکو ته هم د نه منلو ده، نړیوال عرف ته هم د نه منلو ده. او څرنګه چې یو انسان په داسې وي، بعضې وخت ډاکتران وایي چې د دې مرض دومره دی چې د دې عمر به ورته دومره دی، که دغسې په دې خپل مرض ټینګار وکړي، بیا به د دې د عمر سره شاید د دې عمر ډېر لنډ کړي او د دې بقا او دوام ډېر لنډ کړي.
ډیره زیاته مننه کوم د تاسو له مفصلو توضیحاتو. البته د پروګرام وروستی مبحث به وي، هغې کې هم لطفا تاسو خپل نظریات راکړئ. اوس به یوه لنډه وقفه واخلو.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ.
دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
اغلی تورپیکې مومند او اغلی صبرینا مې دي مننه چې د پروګرام تر دې وخت مو پاتې شولې. فقط ورستې پښتنه ده چې لکومو تاګلارو باید اوس استفاده وشي، اوس خو دغه د طالبان په واک دي او اجازه نه ورکوي چې نجونې درس وایي یا لوړې زده کړې وکړي. څه تاګلاري کولای شي تاسو وړاندیز کړئ چې طالبان بل اخر د نجونو د زده کړو حق ته غاړه کېږدي؟ اغلی مومند تاسو غواړم د پښتنه
زما پان د نجونو تعلیم په وړاندې د بند دروازه خلاصېدل په کور کنه عملی مبارزه او قرباني وړي، او د مبارزه لپاره باید له قومي مشرانو، علما او کور دننه شخصیتونو او د حاکم نظام چارواکو سره عملی او بنسټیزې ناستې وشي، د سره مشورې وشي او په څنګ کې لیدنې کتنې زیاتې شي او دوی ته غږ پورته شي. د کورنۍ لخوا، د مشرانو لخوا، څوک چې معرف دوست اشخاص دي، د نوم د ښه نیک نوم او د ښه بیکګراوند نه برخوردار دي، هغه خلک چې همیشه د دې هیواد په آبادولو کې سهم درلودو او د زړه په دې هیواد پورې تبن وپوهېږي چې دا خو بیرونی دسیسې دي چې د افغانستان په هیواد تطبیقېږي، او باید په دې دا خپل او چارواکي هم پوه شي او دا باریکي باید دې د درک کړي چې څومره دا اساس دی کار د کوم ځای نه پیل شوی، او په دې کې د چا نقصان دی که تعلیم بند وي. نجونه تعلیم ونه کړي څوک متضرر دی؟ څوک د افغاني کورنۍ دی؟ افغاني کورنۍ افغان ملت ته دی، دوی د پاکمان دی، دوی د خپل ملت ته باید دوی د خپل وګڼي. ما همیشه په خپلو خبرو کې ویلي چې دا ډېر د شرم او ډېر د لنګ ځای دی چې زموږ کورنۍ فامیلونه د اولاد د تعلیم په خاطر هیواد پرېږدي او مهاجرت ته مخه کوي او نور هیوادونو ته ځي. په ډېر یعنی په سپکه سترګه ورته کتل کېږي، ډېر ځورول کېږي، ډېر دوی سره بد وضعیت کېږي، لکه اوس چې مهاجر بېرته راشړل کېږي. نو دا خپله یو ډېر لوی باید وکتل شي، ډېر لوی غیرت پکې باید، او لویه خبره ده دوی ته باید چې دوی بېرته هیوادوال زونږ په هغه شکل بېرته راستنېږي. باید عاجز زر ته زره د زغې په خاطر چې دونه خلکو زویدل باید د دې یو خوشخبری او د دې د بیتر د دونه ستونزې او د دونه زخمونو د ملهم لپاره د دې ته باید خوندې په فرانسل شي وي. تر اقل د زموږ خلکو ماجر چې د غونډې هو د نړۍ د نور هو د نړۍ تر اقل دومره اتنه درلوده چې ځکه موږ د دې نور هو د نو موږ سره وضعیت نو کوم خپل هو د ومن لزم د خپل وطن په لمنه کې موږ تر تعلیم او تحصیل زمينه مساعده شو زموږ لورانه کولای شي چې خپل هو د زده کړې وکړي. د دوی به هغه دې زیاتې د او غمجنی او خوشنی لکه خوشحالی بدله شوی وه. ما هم ډېره په شان ټولو ډېرو وګړو دا هیله درلودله که چېرې مهاجرین راشي داخل ته، نو کېدای شي چې مکتبونه پرانستل شي او د دې اولادونه په کور دننه تعلیم وکړي. ما متاسفانه چې تر اوسه بیا هم دغه زیری چا ته نه دی ورکړل شوی. هیله لرو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې او ژر تر ژره زموږ د هیرستانو هیوادوالو په نیت او دغه په خاطر او دغه په خوشحالي په خاطر باندې او دا چې په داخل کې دي خوندې پرانستل شي او نجونو ته تعلیم او تحصیل او د کار زمینه مساعده شي. نو تما دا غزنې دا رشته دي چې که په پالیسي یا دا بهانه وي چې پالیسي کې ستونزه ده یا په پالیسي غور دي پوه شي په نصاب دغه غور وشي. دا مسله دی یو ورځ دوه ورځو د یو میز ګردي میز خبرې دي، نه چې کلونه دوام وکړي چې یو پالیسی جوړ نشي یا یو تګلار جوړ نشي. د دې یو څو متخصصین شته، کادرونه شته دي په هنه کې، ډېر لوی لوی متخصصین شته دي چې اسلامي متخصصین دي. د دې ورځو د ورځې خبرې دي چې تګلار جوړیږي، خاص ته جوړیږي. تاسو باور وکړئ چې د افغانستان کورنۍ او ټول ملت په هر شرایطو چې دی د غوړي چې خوندي پرانیستل شي او ویل شي که په نصاب کې تغییر راځي، که په مسله د ایجاب وي هم مني، که مسله د محرم وي هم ورته حاضر دي، که مسله دی وي چې خوندي جدا جدا خو ما مخکې ویل چې دي که لنډ وي یا په هر شکل وي په هر شرایطو لاندې دې دي وسازرې دي چې ښوونځیو ته لاړې شي او خپل درس ته ادامه ورکړي. هدف دا دی چې ښوونځي پرانیستل شي او د تعلیم دروازې خلاصې شي. نو زموږ غوښتنې هم دي کنفرانسونو د لارې د میډیا هم کېدای شي چې غږ پورته شي او د دولت نه نظام نه وغوښتل شي چې تعلیم خلاص شي. او دا چې مهم مسله بله چې ډېره مهمه ده هغه د اسلام د شریعت تطبیق قوانین د اسلامي نړۍ ده. خوشبختانه په دې ورځو کې زه ګورم چې د اسلامي ګروپونه او هیاتونه راغلي دي کېدای شي چې دوی دې ده زمینه مساعده کې چې افغانستان کې لکه نور هیوادونو اسلامي هیوادونو کې چې ښوونځي پرانستي دي او نجونه تعلیم کوي په افغانستان کې هم وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم اغلی تورپیکی مومن د تاسو له معلوماتو او توضیحاتونه. اغلی صبرینا امیدی ورسته څو دقیقې د تاسو ملطفو کې خپل خبرې راټولې کړي. خصوصا په دې مسله چې څه تګلارې باید وي چې اوس طالبان غاړه کېږدي د نجونو د حقونو د بیرته اعاده خصوصا د تعلیم په برخه کې.
په اول قدم کې هغه ډلې وټپلې چې د دې په وړاندې په داخلي کچه باندې منطقوي کچه یا افغانان چې په نورو هیوادونو کې هغه په غرب کې دي په اروپایي هیوادونو کې استوګن دي او په ځینو کنفرانسونو کې د دغه افغان میرمنو په لاکونو د دفاع په خاطر باندې برخه اخلي. د دوی ترمنځ باید یو وحدانیت به نظر موجود وي. دوی خپل په منځ کې یو قوي همغږي ولري، همانګي ولري، دغه داخلي ډلې او بیروني ډلې او د هماغه همغږي په وړاندې وخت وخت باندې مشکلات باید وستیدل شي، ټول پښتنه وشي او د ټول پښتنه په اساس باندې خپل نظریات یعنی د انسانیت لپاره او د ټول افغان ولس لپاره کار وشي. داسې نظریات نه چې هلته هم بیوي چې ولا دا د تاجک اجلۍ ده او دا د پښتنه ده او دا د بل قوم ده، دا د ازبک قوم ده او دا د صرف د افغان جنو او د افغان ولس د معضلاتو دپاره او د افغان قوم دپاره ده غږ باید پورته شي. ځکه بعضې ډلې ټپلې اوس د دغه مسایلو په رابطه کولو کې ستونزې زیاتوي او کموي. دوم دا چې موږ باید د ملي ګټو نه یو واحد تعریف ولرو چې هره ډله پورته کېږي چې ملي ګټې ملي منافع دپاره موږ دغه حرکت پیل کړی. ملي ګټې یعنی څه؟ په هماغه تعریف باندې ټول اجماع وکړي او ټول سره راټول شي. دا بله مسله. دریمه مسله دا ده چې یو ملي ډیالوګ ته ملي خبرو اترو ته زمینه باید مساعده شي. ټول خلک په دې کې کینی بهرنیان هغه چې دینی علما دي د اسلامي کنفرانسونو یا د اسلامي ټولنې هیوادونه غړي چې موږ ولیدل چې په وخت زمان هغه خپل نظر څرګند کړ خو دوی ویل چې دا نه قطر دی او نه بل هیواد دی باوجود دي چې هغه د قطر نه د حمایت شو لاړل. موږ د چا خبره هلته ویل چې موږ د چا خبره نه مونږ. نو دغه د اجماع د خلکو ترمنځ او همدغه رنګه باید په افغانستان کې چې دوی وایي چې افغانستان ته راشي افغانستان ته خلک کوم شرایط لري چې هلته مطبوعات ازادي نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د مدني ټولنو فعالیتونه محدود شي. اته اوس چې موږ خبرې په خیریه ټولنو باندې د محدودیت وضع کړی دی تاسو سره چې مرستې کیږي اگر چې زه د هغه میکانیزم طرفدار یم مرستې کیږي دا باید دولت نیمه د دولت خو نه ویشل شي نیمه د استاسو د خو نه د دغه سیاسي فعالینو په سیاسي احزاب ته باید زمينه مساعده شي د فعالیت باندې. دا نه چې د دې لپاره چې خلک د ستونې نه ونیسي خفه کې او د خلکو ته اجازه ورنکړي او خپل دوام په دیش کې. نو دا هغه مسایل دي چې د دې ترڅنګ دغه مسایلو په میخادینه کې دوکې دغه مسایلو په بنسټیز کې دوکې د نړیوالې ټولنې رول مهم دی او وروسته د دې د سیاو نحو د حکومتدارۍ چې هغه د ټول افغان ولس لپاره قابل د قبول دا نه چې زه پکې ځان وګورم خو خلک ما پسې ونه مني بل پکې ځان وګوري چې والا دا ټول شموله ما خلک ونه مني زما د خپل د لیدو نه څه چې دا تاسو د تصویر د لیدو نه نور خلک ستومانه شي او د خلکو د آزادګۍ او د خلکو د رنګ سبب کړي.
ډیر زیات
نه ودی ما چې ټول اولس دې نه ځای راځي او د نړیواله ټولنې حمایت پکې تل په خپل کې ځکه په دغه ناورین کې چې څوک دې درمن دا ورو لکه د ټول عملی اقدام پکې اړینه او ضروری ده او که به دا لاره چاره نه وای نو دا د نړیواله محکمه ده او په نړیواله محکمه دغه مسایل ټول واضح تعریف کړي دي چې دغه تعبیری سیاستونه تکم جرمی وصف ورته شي او عملی نه په شکل باندې ملزمه کوي.
ډیره زیاته مننه کوم اغلی صبرینا امیدی او اغلی تورپیکی مومن چې زما غږ په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ. لتا سوریدونکو هم مننه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.